دا مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې یو ساعته مازیګرنې خبری خبرونه کې هرکلی کوو. دا دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې په هلمند کې چارواکي وایي د مارچې په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د میوند قلي اردو قومندان نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې تر سلو زیات وسلوال په وروستیو عملیاتو کې وژل شوي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو په لاره خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروري.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند والی وایي په مارجی ولسوالۍ کې 115 اویا تنه او وسلوال مخالفین وژل دي. د غور په مرغاب سیمه کې داعش وسلوالو 9 تنه ملکي وګړي برامته کړي دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي تر اوسه لا ډیر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د نوي احتمالي بندیزونو د غچ اخیستلو په اړه څه ووایي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی وایي په مرجی ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال 115 اویا وسلوال مخالفین وژل سوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. حیات الله حیات نن په هلمند کې وی خبري غونډې ته وویل چې په وژل سوي وسلوالو کې د هغوی یو شمېر مهم قمندانان هم شامل دي.
دا عملیات ادامه لري. د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده، دې ته به ادامه ورکوو تر څو وکولای شو د خلکو دپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی هم په دې غونډه کې ویل چې په مرجی ولسوالۍ کې تازه دمې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس په مرجی ولسوالۍ کې عملیات تیره اونۍ پیل شوي وه. اوس مهال پر مرجی سربیره د هلمند په ګرمسیر، نادلي او سنگین ولسوالیو کې عملیات روان دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې داعش وسلوالو په مرغاب سیمه کې 9 تنه ملکي وګړي برمته کړي دي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو 9 کسانو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د وی په مرکز فیروزکو کې د مرغاب سیمه یو کلی رقسکان نومیږي چې داعش وسلوال پکې حاکم دي. د داعش غړو له ګاونډي کلی باردی څخه 9 تنه ملکي وګړي له ځان سره وړي دي چې تر اوسه د هغوی برخلیک معلوم نه دی. ویل کېږي دغه کسان له دې کبله برانته شوي چې د سیمې خلک تر خپل واک لاندې راولي او په دې ډول له هغوی باج واخلي. د غور د چارواکو په خبره په دغه سیمو کې د دولت د نه واکمنۍ او هم د پیچلو لارو له کبله تر اوسه د برمتسیو کسانو د خوشي کېدو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د دغو کسانو دقیق هویت تر اوسه نه دی ښودل سوی. افغان ولسمشر وایي د افغان کماندو ځواکونو شمیر به دوه برابره کړي او تشکیل به یې په قلي اردو بدل کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې اشرف غني دا څرګندونې تېره شپه له امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د لیدو پر مهال کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. اعلامیه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې له دې وروسته هیڅوک نسي کولای د کماندو ځواکونو څخه د شخصي ساتونکو په توګه کار واخلي. په تېره یوه میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې امنیتي پېښې ډېرې سوي دي او د چارواکو اندېښنې یې راپارولې دي. په افغانستان کې د مرمر ډبرې د استخراج یو پخوانی شرکت خاوند د امریکا د حکومت غولولو او د شاوخوا 14 میلیون ډالرو په نور کولو تورن شوی دی. اعظم دوست د جون پر 13 نیټه د دالاس فورت وورد په نړیوال هوایي ټکر کې ونیول سو. 19 کلن دوست چې په ادم دوست هم مشهور و، د پیسو په سپینولو، درغلیو او د پورونو په غوښتنلیکونو کې د ناسمو معلوماتو په تور په ورکولو تورن دی. د افغانستان مهم خبرونه او سمڅو سیمایز او نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي تر اوسه لا ډیر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نویو احتمالي بندیزونو د غچ اخیستلو په اړه څه ووایي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس له ولسمشر پوتین سره د یوې مرکې پر اساس کړې ده. شغلی پوتین ویلی موږ به وګورو چې دا ټول څنګه وي. نو ځکه وختي دی چې د متقابل عمل په اړه په عامه خبرې وکړو. خو ولسمشر پوتین دا ویلی چې نوي بندیزونه به یقینا د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیچلې کړي. د جاپان په سواحلو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړۍ او یوې لویې بارونکې کښتۍ د ټکر له کبله د امریکا د سمندري ځواکونو 9 تنه لا درک دي او 3 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې یو کپتان هم شامل دی. د جاپان ساحلي ساتونکو او د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې دغه پیښه نن سهار شوې ده. د جاپان د ساحلي ساتونکو ویان یوشی هیتو ناکامورا ویلي چې د ژغورنې ډلې د اوو ورکو سوي کسانو په لټه بوختي. ګمان کېږي چې دا کسان په سمندر کې ډوب سوي وي او یا د امریکا د جنګي بیړۍ په ویجاړه سوې برخه کې ایسار وي. امریکایي ځواکونه وایي د فیتس جیرالډ کشتۍ له اکس کریسټل شپږ پنځوس کشتۍ سره چې د فلیپین بیرغ ورباندې و د جاپان د یوکوسا ښار په ساحلي څنډو کې ټکر سوې ده. د امریکا سمندري ځواکونو په دغه ښار کې یوه پوځي اډه لري. او د مصر په پلازمېنه قاهره کې یوې جنایي محکمې د هغو یو دېرشو کسانو د مرګ سزا غوښتنه وکړه چې د هغې و د پخواني لوی څارنوال هشام برکات په وژنه تورن سوي دي. ټاکل سوې په دې اړه د جولای پر 2 وروستۍ پرېکړه وسي. برکات د 2015 کال د جون پر 9 په خپل موټر کې د یوه ځای پر ځای سوي بم د چاودنې له کبله ووژل سو. مصر د اخوان المسلمین غورځنګ او د حماس ډله چې مرکز یې په غزې کې دی په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي، خو دواړو لورو دا ادعا رد کړې ده. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو نه اوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې هم هر وخت یو غړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د 215 میوند قلي اردو قمندان وایي د مارچ په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې.
په دې عملیاتو کې اضافه تر 115 تنه مخالفین مساله د منځه ولاړه.
د هلمند د چارباکو هغه څرګندونې به در سره په یو ریپورت کې شریکې کړو چې د مارچي د عملیاتو په اړه نن په هلمند کې خبریالانو ته کړې دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې افغان حکومت وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل د امریکا تیروتنه وه. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد دا خغلی آزاد څرګندونه به په یو ریپورت کې واوري. د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکوو. قهرجنو مظاهره چیانو پرون د برتانیې له سرازمې څخه په لندن کې د یوې ودانۍ د سوځېدو د پیښې په باب د سپیناوي غوښتنه وکړه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې پاکستان او هندوستان سبا د کرکټ د نړیوالې شورا د 2018 میلادي کال د اتلانو جام د ګټلو لپاره خپلو کې پایلوبې ته وځي. همدارنګه د خبرونې په جریان کې ستاسو پیغامونه هم راخلو او د خبرونې په دوهم نمای کې حقیقت څه دی او تاند څنګه پروګرام هم له یاده مو باسي. چارواکي وایي د مارچي په عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د 215 میوند قلي اردو قمندان په لشکرګاه کې په یو خبري غونډه کې ویل د مارچي مرکز ته یې تازه دمې سرتیري او د یو کال لپاره اکمالات هم رسولي. د خالد 03 په نوم دغه عملیات تیرونه پیل شي و خو د پنځم به پورز د ولسوالۍ د مرکز پرته نور نیول شوی سیمه او لارې بیرته خوشی کړي او په مارچي کې پاتې سرتیري د دویم ځل لپاره محاصره شول. په دې اړه نور حل الیاس دای وړاندې کړي.
په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قمندان بریډ جنرال ولی محمد احمد زیوی کچوم په یو شمېر شمو کې د دوی عملیات دوام لري خو مارجې ته پیل شوي عملیات وروسته له اکمالاتو پای ته ورسېدل. احمد زی او د هلمند یو شمېر چارواکو د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل د مارجې پخوانی محاصره سرتیری راووتل او په ځای تازه دمې سرتیری استول شوي دي. د 215 میوند قلي اردو قمندان په مارجې کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبې د اړولو خبر ورکړ.
د پدی عملیاتو کې اضافه تر 115 تنه مخالفین مساله د منځه ولاړه. شپږ دېرش تنه چې اکثریت یې په اوو کې د جګو قمندانان و چې خپله رهبري د جنګ یې په غاړه درلوده د منځه تللې. د دوی کم وسایط چې دوی د موټر بم لپاره جوړ کړي او خصوصا د سیستاني په ساحه کې او د سیفون په ساحه کې دا زموږ د افغان امنیتي د انډي 1510 ټایرو په ذریعه د منځه ولاړه ده.
د خالد 03 پر عملیاتو له دې خاطر چې نیول سوي لاري او سیمې بیرته خوشی کړې دي نیوکې هم ډېرې سوي دي. خو د هلمند والی حیات الله حیات وایي د داسې لارو ساتل چې خلک پرې تګ راتګ نه کوي اهمیت نه لري او سرتیری مصروفه کوي. هغه په مارجي کې د ملکي حکومتداري د پیل کېدو خبر ورکړ. ښاغلي حیات وویل د پولیسو نوې کمانډان او د دی ولسوالۍ د لپاره تازه ټاکل سوی ولسوال مارجته رسیدلې ده.
د دې ترڅنګ بل هدف دا او چې هلته موږ د ملکی حکومتدارۍ لپاره پراتلونکي کې زمينه مساعده وو. موږ د دې عملیاتو په ترڅ کې د ناوې د مارجې ولسوال او ورسره نور پرسونل یې دا مو ولید نوې امنیې کمانډان چې مارجته تعین شوی و هغه د خپل پرسونل سره لاړ. لکه کمانډان صاحب چې ویلې دا عملیات ادامه لري د موږ تمرکز په دې ده چې د کمپ بازار شاوخوا او د ولسوالۍ شاوخوا چې ساحه مو یو څه امنیتي پراخه کړې ده دې ته به ادامه ورکړو تر څو وکولی شو د خلکو دپاره د تګ راتګ زمینه مساعده کړو.
د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د خالد سفر درې په نوم عملیات تېره اونۍ پیل سوي ول چې ویل کېږي په سنګین، نادالي، مارجي او د ګرمسیر په یو شمېر سیمو کې دوام لري. خو د دې جملې د ځینو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د عملیاتو په نوم هیڅ ډول حرکت وجود نه لري او دا د حکومت لخوا ساده تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په مارجي او ځینو نورو سیمو کې د پیل سوو عملیاتو پر مهال خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. محمدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان حکومت وایي د امریکا لوري پر پاکستان د ترګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل د امریکا تیروتنه وه. د ارګمانی یو ویان د شنبې په ورځ له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل افغان حکومت د کراسنادو په وړاندې کولو سره امریکایانو ته قناعت ورکړی چې په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشار ته غاړه کېږدي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د دفاع وزیر له هغو څرګندونو وروسته چې دوی به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي، افغان حکومت وایي د ترهګرو د اصلي زالو د لمنځوړلو پر ځای په افغان خاوره کې بمباري او عملیات د امریکا تیروتنه وه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان لازم فشارونه راوړل شي.
یو ول د متحده ایالاتو تیروتنه خو ته وطن همدا هم چې پاکستان لازم شي نظر راوستلای. هم د افغان حکومت وړاندې چې د خپل وړاندیزونه ولري تر څو د استراتیجی هغه ډول عیار شي چې په هغه بدمن غیر جګړه تر یو حد پورې پلان د وخت کې کچې راټیټه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي امریکا به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نکړي. که څه هم ښاغلی ماتیس د امریکا د تیروتنو په اړه ډیر څه نه دی ویلي، خو ټینګار یې کړی چې امریکا به پرې نګدي چې افغان افغانستان یو ځل بیا ترهګرو ته په امن پټنځای بدل شي. تر دې وړاندې هم د امریکا دفاع وزیر د دغه هیواد سنا مجلس ته په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې امریکا دا مهال په افغان جګړه کې بریالۍ نه ده روانه. له دې ټولو سره سره د ځینو سرچینو په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د کابو کېدو په موخه د 4000 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وایي تر کومه چې امریکا پر پاکستان فشار رانوړي په افغان جګړه کې برای امکان نه لري.
کدی پاکستان باندې فشار نه راوړي دی په افغانستان کې د وست ځان ناکام وبولي. دوی دې کوشش وکړي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان واسوي چې هغه د سولې خبرو ته کینی.
که څه هم د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې په پلي کېدو سره به تر یو بریده افغان جګړه مهار او پر پاکستان به د امریکا فشارونه زیات شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي امریکایانو په افغانستان کې پوځي او سیاسي تیروتنې کړي، خو په افغان جګړه کې برای نیخ په نیغه د پاکستان له ریښتینې همکارۍ سره تړاو لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې د امریکا نوې ستراتیژي به پر پاکستان فشار راولي څو د حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي. په دې اړه مخکې په ریپورت کې مو واورېدل ویل کېږي حقانی شبکه په خلاص مټ د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه پلانوي. دغه امریکایي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي لا نهایي شوې نه ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونه کانګرس ته ویل چې په نوې ستراتیژي کې به د افغانستان ترڅنګ سیمه هم شامل شي. آیا دا نوې ستراتیژي به واقعا پاکستان مجبور کړي چې د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي؟ د پښتنه سالی محمد سالی د مرکې په پایل کې په هالند کې لمیش سیاسي تحلیلګر زکریا پوپل څخه کړي.
پاکستان په اسانۍ سره د حقانی شبکې د طالبانو او نورو تروریستانو د روزلو ملاتړ څخه لاس نه اخلي. په هغه صورت کې پاکستان او د پاکستان پوځیان به د ترهګرو ډلو د ملاتړ څخه لاس واخلي چې دوی په دې پوه سي چې د طالبانو او حقانی شبکې او نورو تروریستانو څخه ملاتړ به د پاکستان موجودیت په خطر کې واچوي. نو په هغه صورت کې دوی دا کار کولی شي که چیرې امریکا او نور هیوادونه پر دوی دغه ډول فشار راوړی شي، نو په هغه صورت کې ممکنه ده چې زما د نظره ډېر مشکل کار دی.
بهترین فشار څه کېدلی سي په پاکستان؟
که په غټو ټکو کې وایو کولای شي سیاسي فشارونه وارد کړي، کولای شي ډیپلوماټیک فشارونه وارد کړي، کولای شي مالی فشارونه وارد کړي، کولای شي اقتصادي فشارونه. که دغه څلور واړه فشارونه نه یوازې امریکا بلکې ټول غربي نړۍ پر پاکستان وارد کړي، لکه هغه څنګه چې پر ایران یې وارد کړي وه، پاکستان او فوجان یې دې مجبور کړي چې دا کار وکړي.
په دې خاطر چې پاکستان اقدامات وکړي د حقانی شبکې په مرسته چې افغانستان هم غوښتنه لري او امریکایي چارواکي هم په پاکستان کې له فعالو مذهبي ډلو څخه څومره استفاده کوي، د لسی په دې برخه کې چې ویل کیږي له دغو سختریزو ډلو سره دوی ډیر تماسونه لري.
اصلا په پاکستان کې کوم مذهبي کسان چې موجود دي لکه فضل الرحمن، حقانی او نور نور، دا ټول د ایسای سره تړلي خلک دي. که ISI او د پاکستان فوجان په مجموع کې د پاکستان چارواکي دا وغواړي چې پر دغو کسانو فشار راوړي چې خبرو ته حاضر کړي یا په افغانستان کې سولې ته حاضر کړي، نو کولای شي د دغو مذهبي کړیو د خواڅخه پر هغو باندې ډېر په اسانۍ سره فشار راوړي، او خپل ISI د خواڅخه کولای شي پر هغو باندې فشار راوړي چې هغه دې کار ته غاړه کېږدي چې د افغانستان کې د جنګ لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني.
حقانی شبکې د مې میاشتې پر یو دیرشمه په هغه برید کې په لاس درلودلو ترنست چې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه تر 150 ډیر کسان په نتیجه کې وژل شول، افغانستان له دې مسلې څخه څومره استفاده کولی سي پر حقانی شبکې د فشار راوستلو لپاره یا هم پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې ویل کیږي دغه شبکه په پاکستان کې په خلاص مټ فعالیت کوي؟
متاسفانه افغانستان حکومت تر اوسه پورې پر پاکستان باندې په موثر او اغېزناک توګه باندې فشار نه دی راوړی. حتی د دې ریفیش په اړه باندې د کابل د پروسې په کانفرنس کې چې پنځه ویشت هیوادونو ګډون پکې کړی و هم سمه استفاده ونه شوله. حال دا چې په هغه کې باید دغه پنځه ویشت هیوادونو او سازمانونو غړو ته شواهد او لاسوندونه وښول شي وای چې په هغه کې د پاکستان او د پاکستاني پوځیانو استخبارات لاشي. متاسفانه داسې ونه سوځنه پیغام چې کوم دلایل به وي چې د افغانستان ولسمشر بیا نواز شریف سره کښېنستي او دا یې ومنله چې څلور اړخیزي مذاکرات بیا دوام پیدا کړي.
شاید یو دلیل به دا وي پوپل صاحب چې افغانستان به شاید انتظار کوي د امریکا نوي تګلارې ته، چې په دې تګلارې کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې یوازې افغانستان نه بلکې سیمه به شامله کیږي، نو فکر نه کوي چې افغانستان به انتظار دغه ستراتیژي ته؟
افغانستان ضرور نه دي چې انتظار کړي، دا ستراتیژي جوړي افغانستان به خپل کار کوي او د امریکا ستراتیژي چار وخت جوړ شوی او دغه پر مطابقت باندې افغانستان هم کولای شي خپل پالیسی جوړه کړي. ولې تر هغه چې هغه جوړېدل افغانستان بس پاکستان باندې خپل فشارونه ته دوام ورکړي وای، دا ځکه چې پاکستان خپل فشارونه ته پر افغانستان باندې دوام ورکړي دي او نه یوازې دوام ورکړي دي بلکې زور ورکړي دي. لازمه نه وای چې افغانستان خپل فشارونه کم کړي وای او یا کم کړي. ما د نظر څخه دا باید زیات شوی وای تر څو چې پاکستان مجبور شوی وای چې پر طالبان او نورو ترهګرو باندې فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دوستانو د ازادۍ رادیو همکار خغلی صالح محمد صالح مرکه کړیوال پوپل سره چې په هالند کې میشت یو سیاسي تحلیلګر ذکریا پوپلو چې ویلې د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان ترمنز کېدلې شي چې په ګډه په یو داسې ستراتیژي کار وشي چې لمخې پر پاکستان فشارونه زیات شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تیره ورځ په تخار کې اور لګیدلی و. د افغانستان د اطفایي او روشنې چارواکي وایي چې د اور او نورو پیښو د کنټرولولو لپاره تجهیزات او مسلکي عملیې ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت د پیښو ضد او اطفایي قمندان محبوب امیری وایي سره له دې چې دوی په څلور دېرش ولایتونو کې د اطفایي څانګې لري، خو دا چې امکانات او مسلکي کسان نه لري نشي کولی د اور لګیدنې لویو پیښو ته رسیدنه وکړي. یوسف خان زدران په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطفایي او وژنې چارواکي وایي چې په ټولو ولایتونو کې د اطفایي څانګې په بشپړ ډول تجهیز او سنبال شي، په هیواد کې به د لویو پیښو او ډیر زیان مخنیوی شوی وي. د افغانستان د اطفایي قومندان محبوب امیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی یاد ستونزه په وار وار له دولتي چارواکو سره شریکه کړي، خو دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
نیاز
دی وایي څلور دېرش ولایتونه اکمالاتو، تجهیزاتو او پرمختللو وسایلو ته اړتیا لري. هغه وسایل چې له منځه تللي باید بیا بشپړ شي. شي. موږ زر ځله دا ستونزه بیان کړي تر دې چې د روزنې یو مرکز مو ډېر په سختۍ فعال کړ. له دې مرکزه به لږ تر لږه 100 کسان فارغ شي چې د نورو معیوبو کسانو ځای به ډک کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې اطفایه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د اطفایه د مشر محبوب امیری په وینا د افغانستان اطفایه په 4 ولایتونو او 8 بندرونو کې څانګې لري، خو د دب خبره په داسې وضعیت کې نه دي چې پیښو ته رسیدنه وکړي. دی وایي چې حتی په مرکز کابل کې چې تر ټولو ډیر نفوس لري هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره د مرکز کابل په ټولو 21 ناحیو کې یوازې 6 د اطفایه مرکزونه فعال دي، په داسې حال کې چې دا شمیر باید 21 یعنې د ښاروالۍ د هرې ناحیې په سر یوه څانګه وي. د معیاري لارو نشتوالی او پر سړکونو د ډیر شمیر موټرو د تګ راتګ له امله د خلکو نه مرسته د افغان اطفایو بله هغه ستونزه ده چې د چارواکو په وینا سیمې ته پر وخت د اطفایه د رسیدو مخه نیسي او زیانونه ډیریږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په تخار کې د اور لګیدنې په یوې تازه پیښه کې شاوخوا 200 دوکانونه وسوځیدل. ویل کیږي چې د تخار اطفایه ونه شو کړای په خپل وخت سره اور مړ کړي چې بیا یې د کندوز اطفایه په ملګرتیا مهار کړ. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې ستونزې تاییدوي، خو چې هواري ته یې پاملرنه شوې ده. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د اطفایو ټولې څانګې په عصري وسایلو سنبال شي. دی وایي په ځینو ولایتونو کې تجهیزات ښه شوي دي، خو له بده مرغه په تخار کې اوس هم له لومړنیو وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ دا ستونزه په نړیوالو کنفرانسونو کې تر نړیوالو رسولې ده. د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې دې برخې ته پاملرنه زیاته شي. ښاغلی دانش وایي که له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه په نږدې راتلونکي کې دوی ته مالي امکانات برابر کړي، په ټولو ولایتونو کې به د اطفایو موجوده ستونزې ډېر ژر هوارې شي.
غرمنۍ خبری خپرونه
د جوزا له 11 د جون له لومړۍ.
لآزادی رادیو
قهرجنو مظاهره چیانو پرون د برتانیا له صدر اعظم څخه په لندن کې د وی ودانې د سوځیدو د پیښې په باب د سپیناوي غوښتنه وکړه. مظاهره چیانو پر تیریزا می چې له زیانمنو شو سره د مرستو د اعلانولو لپاره ورغلی وه چیغې ووهلې او هغه یې اړ کړ چې له سیمې ووزي. د لندن په لویدیځ کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شول. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د برتانی صدر اعظم تریزا می پرون وروسته تر هغې د قهرجنو مظاهره چیانو له اعتراض سره مخ شو چې د لندن د اور لګیدنې د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره یې مالي مرسته اعلانوله. د رویټرز خبري آژانس په وینا مظاهره چیانو د صدر اعظم په موټر پسې منډې وهلې او هغه یې اړ کړه چې سیمه پرېږدي. تریزا می د اور لګیدنې په پیښه کې د قربانیانو له کورنیو او زیانمنو شو سره د 6.4 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ، خو اعتراض کوونکي انتقاد کوي چې ولې صدر اعظم تریزا می له زیانمنو شو کورنیو سره ناوخته وکتل. د تیر چهارشنبې په ورځ د لندن په لویدیځ کې په یوې 43 پوړیزه ودانۍ کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شول او ودانۍ په بشپړ ډول د اور د لمبو ښکار شوه. اوس هم د ژغورلو ډلې او اور مړ کوونکي افراد د سوځېدلې ودانۍ په خرابیو کې د مړو شوو د پاتې شونو په لټه کې دي. د لندن د لویدیځ د پولیسو قمندان سټارټ کونډي ویل د اور لګیدنې په دې پیښه کې 43 کسان ژوبل شوي چې د 12 روغتیایي وضعیت یې نازک دی. نوموړي ویل د پیښې د علت د معلومولو لپاره پلټنې پیل شوي دي، خو په دې اړه تر اوسه هیڅ نښې نښانې نشته چې وښیي دا اور په قصدي ډول لګول شوی دی. راپورونه دا هم وایي چې د لندن د وروستۍ اور لګیدنې په پیښه کې 70 کسان چې په سوځېدلې 43 پوړیزه ودانۍ کې وو لا درک دي، او ښایي له دې ډلې یو شمېر په موندل شو مړو کې وي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې فوري اوربند وکړي او د بشري مرستو ته لاره هواره کړي. د رضوان مراد په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل ورو.
ملګرو ملتونو وروسته تر هغې په یمن کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د کولرا له امله د سلګونو کسانو د مړه کېدو رپورټونه خپاره شول. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل جیم میک ګولدریک پرون د امنیت نړیوال شورا ته وویل دا مهال چې د پاسه 140,000 کسان په کولرا اخته شوي او که وضعیت همداشان دوام وکړي نو تر سپتمبر میاشت پورې به دا شمېره دوه چنده شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې چې برتانیې وړاندې کړ او ټولو 15 غړو هیوادونو تایید کړ، د امن لپاره خپل استازي اسماعیل ولد شیخ احمد ته پوره واک ورکړی چې د امن د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته چمتو کړي. خو د یمن حوثی اغیان بیا اسماعیل ولد شیخ احمد بې پرې شخص نه بولي او له نوموړي سره له کتنو انکار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یمن پر حکومت او حوثی اغیانو غږ کړی دی چې له مخکې تر مخکې شرطونو تیر شي او د روان وضعیت او اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف د سولې ګټورې خبرې پیل کړي. ملګري ملتونه وایي د یمن خلک نه یوازې دا چې روانې کورنۍ جګړې ځپلې دي، بلکې د بشري مرستو د نه رسېدو له امله د کولرا د خپرېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. په یمن کې د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې کورنۍ جګړه پیل شوه چې حوثي اغیانو پر مرکز سنا برید وکړ او د یمن منتخب ولسمشر یې اړ کړ چې له پایتخت څخه ووځي. د 2015 کال په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ یو سیمه ییز ائتلاف د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په ملاتړ د یمن په کورنۍ جګړه کې مداخله وکړه او واک ته د منصور هادي په بیرته رسولو کې همکاري وکړه.
پاکستان او هندوستان سبا د کرکټ د نړیوال شورا د 2018 میلادي کال د اتلانو جام د ګټلو لپاره پیلو بکی. دا دواړو هیوادونو ټیمونه سخت هڅه کوي چې د لندن په اول میدان کې سباتنۍ سیالي وګټي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کرکټ په ډګر کې دواړه رقیب ټیمونه به د لندن په اول میدان کې په پیلوبه یا فاینل کې سره د مسابقې میدان ته وځي. دا د 2018 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC د اتلانو جام مسابقه ده چې 50 اورونه لري یا په بل اصطلاح یو ورځنۍ ده. هندوستان لشتر لږه په تیرو 50 کلونو کې په نړیوالو ټورنمنټونو کې د پایل مسابقې ګټلې دي. هندوستان له پاکستان څخه خپل لومړی مسابقه چې دوی اونۍ مخکې د جون پر 14 سوې وه د 144 منډو په توپیر ګټلې وه. ویل سوي چې یوازې په پاکستان کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوله مسابقه شاوخوا 50 میلیونه کسانو له ټلویزیونونو کتلې ده. خو په پاکستان کې د یکشنبې د پایلوبې د کتونکو شمیر به شای دوه برابره زیات شي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ اوله مسابقه چې دوی اونۍ مخکې سوي وه په هندوستان کې د سټار انډیا په حواله 201 میلیونو کسانو کتلې وه، خو پایلوبه تر دې زیات کسان ګوري. د پاکستان بالینګ روزونکو اظهر محمود وویل
expectation is high from the both nation
la dwaadu hiwaduno tam ziyati di dwaada milatuna la cricket sara le wanai minalari da ba yawa khama sabiqawi mun ham gwalwi gatu dui ham razi hilawlaru che behtarin team gatun keshi.
د هندستان د ټیم لوبډل مشر ویرات کوهلی ویل چې په خپل ټیم کې به زیات تغیرات ترانه ولې. دا پریکړه ځکه مناسبه ښکاري چې د هندستان په ټیم کې درې غوره توپ وهونکي سته، لکه شیکر داون، روهیت شرما او په خپله ویرات کوهلی.
دوستانو اوس به ستاسو څو پیغامونه واورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. کونه د ولایت د تاسو سره خبرې کوم. امریکا مخکې د وطن وګړو چې دا د بمونو مورې په افغانستان کې وګرځوله، دونی په یو شاخ باندې وګرځوله، د تیرز مېغه چې وګرځول دي په کړګه باندې غندم و پنځه د پوجونه راځيږي افغانستان ته. افغانستان پاک دی، دهشتګر په کې نشته دی، باید چې هغه جالې ختم شي. زه د خپلو مشرانو نه غواړم چې امریکا ته ووایي چې پاکستان ته یې واستوه.
السلام علیکم. آیا تلایم د کندن ډاکټر صاحب اشرف غنی نه او د پارلمان نه چې آیا دا اوس امریکایان وایي چې 50,000 کسان راځي که دوی د پخوا په شان په هغه خوند باندې چې دلته به د هغې او پیسې او ګټه افغانانو ته وځي، نو دا ځل دې د سوریا پالیسۍ ته نظر واچوي، لکه چې یو څنډه یې روسان بمباروي او بل یې امریکایان بمباروي. وایي په دې باندې پارلمان او ډاکټر صاحب اشرف غنی د سره نظر وکړي. وسلام.
افغانستان پوسټ اغسته یو کانات ورکې لکه زلزلي همدته وسایط وښو اصله دا چې کوسي دې ته دې شوکېشي
دا پیغام دی وروره چې دغه حکومت چې اوس امریکایان راغواړي دا امریکایان دلته امنیت نه راولي، دا جنګ راولي. څو کاله مخکې دا 10,000 نفر امریکایان دلته ودې سه امنیت راوستلی و، دا خاص دلته جنګ راولي وروره، وایي چې دا امریکایان نه چې راغله.
دوستانو تاسو څو سمسونه کرا باخلونو د غزنی د مقرنه شهیدال کلی د افغانستان د جګړې ریموت کنټرول امریکا سره دی. نقیب الله بارکزی بیا د هلمند څخه وایي دا اوس عملیات چې په هلمند کې شروع دي پرمختګ نه کوي او د هلمند ولسونه د دې عملیاتو نه ځکه راځي نه دي چې پرناوی هم ورته عملیات وشول خو وروسته همداسې پرېښودل شوه. دی وایي چې اول باید له ښار څخه طالبان لرې کړی شي نه د ولسوالیو څخه. محمد قاسم زواک د هلمند نوایي جیمس ماتیز باید لومړی په پاکستان کې ټولې ترهګرې ډلې له منځه یوسي او وروسته د افغانستان ملي اردو تجهیز کړي. فضل رحمان فضلی د ننګرهار نوایي د مخابراتو وزارت نه هیله داده چې بایومیټریک سیستم په واسطه د مخابراتو مشتریانو ګوتې راجستر کړي چې دوران کاریو مخه ونیول شي. او ابدالي د غزنی د مقر نوایي امریکا د افغانستان ته نور سرتیري ناست وي بلکې افغان ځواکونه دي په معیاري ډول تجهیز کړي. وسم وخت څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د هلمند والی وای په مرجع ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال 115 اویا تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي. حیات الله حیات نن په هلمند کې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو یو شمېر مهم قمندانان هم شامل دي. د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې داعش وسلوالو په مرغاب سیمه کې نه تنه ملکي وګړي برمته کړي دي. د غور د والي وایند عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو برمته سوو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. دوی وایي ګمان کوي چې دا کسان له دې کبله برمته سوي چې داعش وسلوال د سیمې خلک تر خپل واک لاندې راولي او په دې ډول له هغوی باج واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي باور لري چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې به د تروریستانو د مرکزونو پر ویجاړولو تمرکز وسي. طارق شاه بهرامي نن د خبره په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر وایي د افغان کمانډو ځواکونو شمیر به دوه برابر کړي او تشکیل به په قل اردو بدل کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي تر اوسه لا ډیر وخت دی چې د مسکو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي احتمالي بندیزونو د غاچ اخیستلو په اړه څه وایي. خو ولسمشر پوتین دا ویلي چې نوي بندیزونه به یقینا د دوړو هیوادونو اړیکې لا پیچلې کړي. د جاپان په سواحلو کې د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړۍ او یوې لوی بارونکې کښتۍ د ټکر له کبله د امریکا د سمندري ځواکونو اووه تنه لا درک دي او درې تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې کپتان هم شامل دی. او د مصر په پلازمینه قاهره کې یوې جنایي محکمې د هغو یو دېرشو کسانو د مرګ سزا غوښتنه وکړه چې د هغې هېواد د پخواني لوی څارنوال هیشام برکات په وژنه تورن شوي دي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیوونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه ده هم پیدا کړئ. اوس هم مرزي احمد زی له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د و سپورت رزمی لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ په لومړی پړاو کې د سپینو زرو درې او د برونز دوه مډالونه وګټل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د جون له دیارلسمې تر اتلسمې د لاتویا په ریګا ښار کې وي چې د افغانستان د و سپورت لوبډلې پنځه لوبغاړو او درې پلاویو پکې ګډون کړی وو. په دغو سیالۍ کې سهراب سیفی، شهزاده دلسوس او صدیق نوري د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړل او دغه شان فرشتي حسیني، هاشم زدران د برونزو مډالونه خپل کړل. او سپورت د رزمي سیالیو برخه ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې نن رسمان د اسکای رننګ فدراسیون پرانیستل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسکای رننګ فدراسیون په افغانستان کې له 2018 کال راهیسې په کابل، بامیان، میدان وردګ او مزار شریف ښار کې فعالیت درلود. د اسکای رننګ فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې له 400 څخه زیات لوبغاړي لري. اسکای رننګ د منډو سیالۍ ده چې په لوړو غرونو کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د آسیا د درویش کلونو په مقدماتي سیالۍ کې د ګډون په هدف اوس مهال په کابل کې تمریناتي کمپ لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روحي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون لري. روحي وایي چې له تمریناتي کمپ وروسته د فوټبال د درویش کلونو لوبډله د عربستان په لور روانېږي او له عربستان، بحرین او عراق سره لوبه لري. د آسیا د فوټبال د درویش کلونو مقدماتي سیالۍ سباندې وونه دوام کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې افغانستان د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو خبرونه ده له یاده مو باسي.
سلامونه. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 70% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې سیل عبدالولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمدې. مدقیق صاحب ستړي وشي. مدقیق صاحب که پیل لدینه کوچې لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورس تربلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ ښوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچته. د په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر داسې موږ ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې تر 1600 چې موږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه. د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل، یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنی موږ ته هغه لاملونه دا دي درښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه لري.
ولې
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوي او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي. ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوی د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راښیي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سکه کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سکه کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقیق صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په 70% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه؟
دا کاملا غلطه خبر ده. دا هر چا زده خبر کړي ده، بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 70% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي، یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، چې کله تاسو اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کې او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه هم په هغه شکل سه کار وکړي، په هغه شکل باندې کار نه کوي. یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د راځي د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې داسې یو بستر رامنځته کړی داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله سې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه یې دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې یا روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کیږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کیږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې که د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویل چې دغه اویا فیصده سلنه سې چا ورته ورکړې ده، زه کاملا د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسې ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه موږ کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایی ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه عمل انځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې سا کې کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې دې چې زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړه، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکړه، بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسې د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی ګازي شوي دي. پخوا به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس حداقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو دا یو ښه قدم ده، یو یو بهبودي راکې ده، یو مثال یو بېلګه ده.
مدقیق صاحب، سره له دې چې تاسې د پلانونو یادونه کوئ، د عملي کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په حال کې ده. ولې؟
علت ډېر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولرئ، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوي ستونزې ځان سره رامنځته کوي. خاري توسې سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه بکی؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې سا کې کوم قوانین دي، کومې مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کومې برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول وتلي.
یعنی تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسې په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم، بغیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یوې د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده د لومړي تو برتل لري سیاغه کار باید تطبیق کی ولې د موږ غوښتنه له دوی نه ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي زرغون دید باید ولرئ او خپلې برنامې او پروګرامونه په هغه دید کې انکشاف ورته ورکوي نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملیږي بعضې اداراتو دا کارونه کړي دي ولې بعضې ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سه ضرورت وی نه لري یا کافی امکانات بودیجوي ورته ونه لري یا کافی کارمند ونه لري خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي وایي شاید دقیق ځواب ورکړي
یعنې تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي نتیجه یې ورکړې ده ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلې ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څه کله یوې مسلې ته رامنځته کوو په ټولنه کې د هغې د تطبیق مسؤلیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسؤلیت یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هره کچه باندې مطرح کړو چون قانون وجود لري د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته دا زما قانون تطبیق کراته یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومنی او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همداسې ستونزې موجودې دي مضره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس را کم شوي دي د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي کومه برخه ډېره ننګوونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده که تاسو اوبه هوا لرې کوئ خصوصا هوا چې موږ ګمان نه کوم چې هوا کې نه وي موږ اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي د استفادې وړ نه وي زه ګمان کوم چې دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسایل دي
اوس خو هوا هم ککړه ده اوبه هم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات څه دي په دې اړه
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې وي اوبه مستقیما له څاونه اخلي د هغوی صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات د هغوی ډېر زیات دي د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان هغه هیوادوال چې د هغوی سن پورته ده هغوی ډېر زیات اسی پذیره دي د ککړې هوا په مقابل
د وروستۍ پوښتنې په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي دپاره لرئ فکر کوئ چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي که نه
یو دا ده که په اوږده مهال باندې فکر ورته وکړو دغه طرحې برنامې چې اوس یې موږ لرو دا د اوږده مهال لپاره ډېر زیات کار نه ورکوي ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ ورسره لاس او ګریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات موثر دي په دا ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي ولې شرط یې دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب کور مو ودان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
خوږو اوریدونکو سلام د تا نسانګې په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالي نوی تربیه سوي ده صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځوانۍ کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتل انګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسو. تر 8 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه ډاکترانو. 8 بجو ته منتظر شوم، د درد زخت ډېر شو. که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس.
د انګار بخت بیدار رو چې خشو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی وو، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځوانۍ کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راورځي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلې چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وای ډېر ځوانانې لیدلې چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر غوړي ډېر ځندنی، یو هفته یو نیم هفته نه وخت به تیر شوی تک تور وخت یې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر داده چې خلک له کورونو کې شي نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې غیر صحیح هغه چپس یا دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی، څوک چې بهر وزي پیږي غرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زیال ته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه په تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وای یو شمیر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونه پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تارنهن تر پنځو پورې چشماري غاښونه خراب وي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګایي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو او د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایبان ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی آر ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته او پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دا سی مرزونه باید پټ نکی ووای چې اوروسه دغه سی حالات په تعقیب راضی دی واده کی او خپل دای په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټی ډاکټر تم نوې مور پلار تم نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی بل اخر دای په دغه سی یو مشکل باندې اخته کیږي دازوان اوروسه د واده مرحله ده دغه په نسل پراوړلو کې دای بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدی دغه سی امراض یو مثال ما ورک زونان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.